ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. نن د جمعې ورځ د کال 2021 د جنوري د میاشتې 15 نیټه ده. په دې خبری خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی، د امریکې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د واک تر پای ته رسیدو 15 ورځې مخکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر تر بل هر وخت راکم کړل شوی، چې د رپورټونو له مخې دا مهال 2500 امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې دي. بلخوا په پاکستان کې د کرونا وبا له امله چې تعلیمي ادارې بندې کړې شوې وې او بیا یې د پرانیستلو نیټې اعلان هم شوی و، نن د تعلیم وزیر د لومړي ټولګي څخه د اتمه پورې کلاسونو پیل کېدو نیټه د بلې یوې اونۍ دپاره د وروستو کولو اعلان وکړ. او د امریکا منتخب صدر جو بایدن د صدارت څوکۍ سوګن دستوري مراسمو وړاندې پایتخت واشنگتن ډی سي کې د څه قسمه تاوتریخوالي مخنیوي لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي. دا مهم سرټکی وزو د رپورټونو په لور. دا وایس اف امریکا ډی ریډیو د خبری خبرونه لا دوام لري. د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د واک تر پای ته رسیدو 15 ورځې مخکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر تر بل هر وخت راکم کړل شوی، چې د رپورټونو له مخې دا مهال 2500 امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې دي. په دې اړه درته نور تفصیل د ډیوا همکارا کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ په وبپاڼه په خبره سوې خبر کې چې د پنجشنبې یا زیارت په ورځ ناوخته خپور سوی، ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي فوجیانو شمیر په تیرو 19 کلونو کې تر بل وخت کمه کړې ده. د ټرمپ وایي چې زبا تل د نه ختمېدونکي جنگونو د ودرولو لپاره ژمن او پر اعظم یم، او دا یې هم ویلي دی چې دا زما لپاره یو ستر ویاړ دی چې زه خپل فوج بیرته په پښو ودروم او په یونیفارم کې د خپلو زړورو سړیو او ښځو ملاتړ وکړم. افغان حکومت او طالبانو تر اوسه په رسمي توګه د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمېدو په اړه بیان با حقلا سندی ورکړي. خود افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د امریکایي ځواکونو کمښت په افغانستان کې پر امن حیثیت اغیز نه کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ وایس اف امریکا ته ویلي دي چې په افغانستان کې 96% عملیات اوس افغان ځواکونه په خپل ترسره کوي او بیرنی ځواکونو کموالی د دوی عملیاتو ته زیان نه رسوي. که څه هم صدر ټرمپ خپل تازه بیان کې دا شمیره نه ده ویلي چې افغانستان کې څومره امریکایي ځواکونه کم کړي دي، خو په تیر نومبر میاشت کې ویلي وو د جنوري تر 15 به په هیواد کې یوازې 2500 فوزیان پرېږدي. د امریکې د دفاعي ورځپاڼې د خبر له مخه پینټاګون چارواکو د تیری نهې یا سېشنبې په ورځې ویلي که څه هم کانګرس یې مخالفت کړی، خو له پلان سره سم به د امریکایي فوجیانو شمیر له 15000 څخه رانیمایي ته کم کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کموالي شمیر په داسې وخت کې ورکړل شوی چې لا هم په دې هواد کې هر ورځ د نامنې پیښې ورکول کیږي، او افغان حکومت په ګډون امریکا، ملګرو ملتونو، پاکستان او ډېر نور هیوادونو غواړي چې د سولې د خبرو د کامیابی په خاطر ډزبندی وسی، خو طالبان په دې اړه سنوي. د 2016 کال فروری میاشت کې امریکا او طالبانو په قطر کې د سولې تړون کړی وو چې په اساس به امریکا له افغانستانه خپل ټول ځواکونه د 6 کال تر مئی میاشت پورې باسي، خو دا نه ده سرګنده چې د نوي منتخب صدر جو بایدن به په دې اړه څه تګلاره ولري. د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې د پنجشنبې یا زیارت په شپه وسلوالو د افغان ځواکونو په یو چک پوسټ برید کړی چې د امنیتي او ولایتي شورا سرچینو په وینا لس افغان فوزیان پکې وژل سوي او لس نور پکې ټپیان سوي دي. چارواکو د دې برید پړه په طالبانو اچولې، خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د ډیو ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر راکمیږي او 2500 ته راکم شوی دی، خو په افغانستان کې د بدامنۍ په خلاف دوام لري. په دې اړه باندې سړنه اخلو زموږ سره په دې وخت کې د ډیوا همکار او سړنکار پیر زبیر شاه صاحب موجود دی. پیر صاحب بخیر راغلی. افغانستان کې چې دا کم پوځ اوس راکمیږي، د امریکایي ځواکونه چې کم واپس راځي، دا کم د نوې شمیرې چې د رپورټونو د مخې دي چې 2500 پاتې شوي دي، په افغانستان کې د امریکایي پوځ کمیدل به د القاعده خلاف جګړه څومره متاثر کړي؟
نو چې القاعده خلاف چې کوم جنگ دی، هغه خو به دوی ما په خاله ډېر نه متاثر کوي. ولې چې دوی وایي دا بنیادی فوکس هم دکو چې دوی د ځواکونو راکم کی او کاونټر ټیرریزم باندې ترهګرۍ خلاف چې کوم هغه دی، هغوی پاره داسې لږ 2500 چې کوم ساتلی دي، دا او دا بزنه ټریننګ هم کوي، خو دې کې بزنه دغه وي چې دوی به عملیات کوي ترهګر ګروپونه کاغه کې القاعده دا یا دا نور داعش دي. نو دغه بجاری وی خو اورال چې کوم کومو ګورو اصلي خبره پکې د طالبانو او د القاعده چې کوم تعلق دی هغه باندې به ډیپند کوي. هغه اوس په پوری سمره هم د تر رپورټونه را روان دي، کده امریکای انټيليجنس ادارو چې کوم رپورټونه دي، یا کده ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې کوم سکیورټي کونسل چې کوم هغه دي رپورټونه دي، هغه کې دا څه وایي چې القاعده او طالبانو چې کوم تعلق دی هغه نه دی ختم شوی، او سپورې دوی یو بل سره په تماس کې دي او یو بل سره کومک کوي. نو د القاعده نه زیات به زه وایم چې کوم د طالبانو خلاف جنگ دی یا د طالبانو خلاف چې کوم جګړه ده، نو دا به په دې باندې به اغیز وي. او خو ما څنګه وویل چې دا لږ فورس دوی هم دې پاره ساتي چې دوی فوکس کړي ترهګرۍ چې اډې که سبتم وي
تاسو خبره وکړل چې لا اوس هم د القاعده او د طالبانو د یو بل سره رابطه شته او بعض رپورټونه هم داسې وایي، خو اوس که دا نوې صدر راځي جو بایډن چې په شلمه باندې سوګند پورته کوي، نو آیا د دې په افغانستان نه چې دا کم پوځیان راوباسي په دې به څه اثر پریوزي کنه؟ دی به خپل پوځیان راوباسي
چې پوزیان خو ګوري 2500 اوس وایي چې دي 2500 پاتې شو چې کوم پاک د امریکې اوس دا قائم مقام چې کوم منسٹر د ډیفنس دی هغه دا خبره کړې دا، او بل چې کوم دا 2500 د طالبانو سره چې کوم وعده شوې دا د تنظیم په کال مې پورې بدار او باسي، خو د هم ویلې دي چې دا په حالاتو باندې کنډیشن بیسډ وي، حالاتو ته وګوري. څومره پورې د جو بایډن خبره ده، نو هغه پاره خو اول اول دا فیصله کول دي حکومت ته چې آیا دا چې کوم دا مونږ معاهده کړی ده دا کار کوي که نه کوي. دا چې کوم ټرمپ کړی وه، ولې چې طالبانو تشدد نه دی پریښی، القاعده سره تعلق نه دی پریښی، نو دوی خو به اول په دې ټولو معاهدې خبرې کوي. دې نه پس امانه دې خیال چې بایډن به هغه زیات کړي، خو بایډن هم دا خبره کوي چې امریکې دا جنگ لکه ختمول پکار دي، خو ور سره دا سفارت کې دی وایي چې ختمول پکار دي چې افغانستان خاوره بیا د امریکې یا نور هیوادونو په خلاف استعمال نشي. نو هغه پر ضروری دی چې القاعده او نور چې کوم ترهګر ګروپونه دي هغوی د هلته وجود پاتې نشي یا د طالبانو کم از کم ورسره تعلق نه وي. نو بایډن حکومت پر ډېر یو دا کیسه به ډېره ګرانه وي، ولې چې ځواکونه به هم کم وي، بل دا معاهده چې کومه ده دا هم یو طرف ته نه ده روانه، او دا معاهده یو قسم ناکامه ده. نو دوی پاره به یا دا معاهده ساتي یا نوې تګلاره یو سټریټجي سره راځي، دا به مونږ ګورو. خو بایډن پاره به حالات داسې آسان نه وي چې دې کله حکومت سنبال کړي.
ډېره مننه پیر زبیر شاه صاحب.
ډېره مننه.
د لنډمهاله حکومت خبرونه په دې وروستیو کې زیات شوي دي، او ویلې شوی وو چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د لنډمهاله حکومت درې طرحې راوړې وې چې په همدې پار ولسمشر غنی ورسره لیدنه ونه کړه. بلخوا کابل کې د امریکا سفارت ویلی دی چې دوی د لنډمهاله حکومت غوښتنه نه کوي او د نظام ډول د افغانانو پریکړه او صلاحیت ته. طالبانو هم ویلی دی چې د دوی او د حکومت مرکچی پلاوی په بحثونو کې د لنډمهاله حکومت غوښتنه نه ده شوې. افغان حکومت وایي طالبان د سولې غوښتونکي نه دي او غواړي په زور واک ترلاسه کړي. په دې اړه درته نور تفصیل د کابل څخه د ډیوا خبریال حکمل روان وړاندې کوي.
د لنډمهاله حکومت خبرونه په دې وروستیو کې زیات شوي دي او ویل شوي وو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحد ولایتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د موقت حکومت درې طرحې راوړې وې چې په همدې خاطر ولسمشر غنی ورسره لیدنه ونه کړه. د سیاسي چارو شونونکی فضل الرحمن اوریا وایي امریکا سفارت دغه طرحه نه درد کړې خو ویلې دي چې امریکا افغانستان کې موقت حکومت نه غواړي او نه یې هم طرفدارای کوي. هغه په دې اړه وویل
خاغلی خلیلزاد له ځان سره درې طرحې درلودلې چې یو طرحه دا چې طالبان له کابل ادارې کې مدغم سي، دویمه طرحه دا چې موقت حکومت جوړ سي، او درېمه طرحه دا چې د طالبانو په پراخ بنسټ حکومت او دولت کې نورې ډلې ټپلې ورداخلي سي. دا درې وړه طرحې وې. دا سندې دي چې د امریکا ملاتړ ورسره ده. وګوي طرحې نه دي رد کړي، وګوي ویلې دي چې موږ له موقت حکومت ملاتړ نکوو. واقعا امریکا د افغانستان لپاره موقت حکومت نه غواړي او نه طرفدار ده.
له بلې خوا کابل کې د امریکا متحد ولایتونو سفارت ویلي دي چې دوی د لنډمهاله حکومت غوښتنې نه کوي او د نظام ډول د افغانانو پریکړه او صلاحیت دی. طالبانو هم ویلي چې د دوی او د حکومت د مرکچي پلاو په بحثونو کې د لنډمهاله حکومت غوښتنه نه ده شوې. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې امریکا طالبانو ته ډیر امتیاز په ورکولو سره تیروتنه کړې ده. صالح زیاتوي د امریکا له خوا شل کاله وړاندې پیل شوی ماموریت لا نه دی بشپړ شوی، خو د ځواکونو ایستل له وړاندې بې ثبات افغانستان کې د تاوتریخوالي د لا ډیرېدو خطر پیښوي. صالح ویلي د امریکا له خوا طالبانو سره خبرې تیروتنه نه وه، خو د ده په وینا د ټرمپ ادارې دا تیروتنه کړې چې دې ډلې ته ډیر امتیاز ورکړی دی. په ورته محل دی سیاسي چارو یو بل شنونکی نجیب جامی بیا په دې اندی چې په لوی لاس ځینې خلک د موقت حکومت لپاره کمپاین کوي. نجیب زیاتوي د موقت حکومت لپاره کمپاینی هڅې پیل شوي چې په طالبانو فشار راوړي.
حکومت دی حکومت مختلفین او امریکایان یا دی حکومت ډیر نږدې خلک دي، دوی قصدن دی یا په لوی لاس باندې موقت حکومت را مستقیدو ته ډول کمپاین وکړي، ځکه حکومت دی حکومت مذاکره کوونکی ټیم هم ویل چې طالبانو نه یوازې د دوی سره د موقت حکومت په اړه باندې سم طرح کړی نه دي، بلکې هغوی تر موقت حکومت تر سرپرست حکومت تر محاله حکومت ډیر څه غواړي. نو حکومت د طالبانو باندې فشار راوستلو لپاره یا داسې طالبان له شمېر اساسي غوښتنو څخه تیر سي کمپاینی
د افغان سولې د دویم پړاو له پیل څخه څو ورځې وروسته یو شمېر کورنیو او بهرنیو رسنیو خبر خپور کړ چې بین الافغاني خبري اترې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د نوي حکومت تر پیلېدو پورې ځنډول شوی دی. خو په قطر کې د طالبانو ویان محمد نعیم وردک تازه ویلي چې د افغانانو ترمن د سولې خبري اترې لا نه دي ځنډېدلې او د دواړو لوریو د تماس ډلې له یو بل سره په جریان کې دي. حکمل صدات دیو ریډیو افغانستان.
د دیو سره اوسئ.
د ډیو ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. په افغانستان کې د لنډمهاله یا موقتی حکومت په اړه د ولایتي شورا غړي سوایي عام افغانان سوایي په دې اړه حکمل روان سادات خلکو سره خبري کړې دي، تاسو ته اورو.
تاول افغان ما د هلمند ولایت د ولایت شورا رئیس لومړی د موقت حکومت د غشتلو په باب په هیڅ عنوان موقت حکومت نه غواړو. موقت حکومت دا چې په خپل لوی لاس د خپل افغانستان د بیا خرابولو اقدام کوو. دوهم د طالبانو مدغم کېدل د اصول مطابق چې دا غوی لوستي کسان باید په اداره په ملکی اداره کې راشي او د نظام وړ کسان په نظام کې راشي، هغه کوم وزارتونه چې اړتیا لري و داسې کسانو ته بالکل د مدغم سره موافق یو، کاملا موافق یو، هیڅ مشکل نشته. دا ټول د اصلاحاتي ادارې د لارې دا پروسیجرونه مخته ځي او یا د رایو د ورکړو په اساس باندې کېږي. د دې سره موافق یو باید دغه طالب او دولت سره مدغم شي، جوړ شي یو قوي ځواک او نه بېلېدونکی مملکت ځینې جوړ شي.
د موقر حکومت تیر تاریخ ته بیا تلل دي، د افغانستان ورانول دي او په دغه موقته اداره کې یوازې د هغو اشخاصو ګټې خوندي دي چې اوس عملا دوی په دغه برخه کې ښکیل دي یا د سولې په سناریو کې ښکیل دي. دغه اشخاص یوازې د خپلو ګټو په موخه د موقت حکومت اداره یا دغه نوم شو کوي یا مثلا د دغې ادارې لپاره دوی لابی کوي. په دې کې یوازې د دغو خلکو ګټې خوندي دي. په تیر تاریخ کې هم خلکو د موقت حکومت څخه ښې خاطرې نه دي درلودلې او د جمهوریت لپاره د خلکو مبارزه په اوس وخت کې د ستایلو ده او دلته د ډیموکراسۍ اصل دی. دا پلی شوی ده، انتخابات ترسره شوي دي او همدغسې د جمهوریت په رڼا کې د خلکو ګټې خوندي دي.
حاجی قاسم خوشوال د لوګر دولتي شورا معاون یم. موقت حکومت راوستل یا جوړول د افغانانو د سلف کلنی دردونو او مصیبتونو ځوابګوی نه ده. افغانان بیا موقت حکومت نه غواړي، که حکومت غواړي د ټولو خواوو په جوړښت یو همه شمول حکومت غواړي.
حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د خبری خبرونه لا دوام لري. په رپورټونو کې زموږ سره بل رپورټ د پاکستان د کرونا په اړه باندې دی. په پاکستان کې په یو ورځ کې د کرونا 3090 مثبت پیښې ریکارډ شوې دي او شپږ څلوېښت تنان د دې کرونا وایرس له وجې مړه شوي هم دي. شمېرې ښایي چې تیرو څو اونیو کې د کرونا وایرس پیښې زیاتې شوې دي. په دې اړه درته نور تفصیل د سیمینا د ډیوا خبریال عبدالرزاق وړاندې کوي.
د پېښور خیبر میډیکل پوهنتون وایس چانسلر او د عامې روغتیا د څانګې ماهر ډاکټر ضیاءالحق وی ویډیو ته ویل چې کرونا وایرس په ټولنه کې موجود دی او چې څومره خلک به احتیاطي کوي نو هغه عمره به نور تنان ناروغه کوي. دی وایي تر کومه چې د کرونا وایرس پر ضد ویکسین په زیات مقدار کې خلکو ته نه وي لګولې شوي او عام ولس احتیاط هم نه وي شروع کړی نو د وبا درېم چپه هم راتلی شي.
درېم لیک دای چې لکه کله خلک یعنی دا احتیاط پرېږدي یا حکومت چې کم دی نو هغه هم لږ نظر انداز کړي نو هغې د وجې نه او دا وبا چې کم دی نو یعنی وایرس خو په خپل ځای باندې موجود دی او هغه په سرکولیشن کې دی. دلته مونږ کمیونټي سرکولیشن وایو، د یو انسان نه بل انسان ته لګي نو هغه سرکولیشن کې موجود دی. تر څو پورې چې ویکسین په ډېر زیات مقدار باندې نه دی راغلی نو وایرس موجود دی. د دې د لیر بخته بره هغه پورې کېږي چې کوم قوم کوم خلک کوم حکومت احتیاط کوي. کېدای شي چې کوم احتیاط ونه کړو نو دا درېم لیر به واپس راشي.
یاد دی وی په پاکستان کې د کرونا وبا لومبۍ پیښه تیر کال د فروری په شپږشتمه نیټه ریکارډ شوې وه. د جون په میاشت کې د ناروغۍ مثبت پیښو کچا ډېره سیوا وه او په جولای کې د کرونا وایرس په پیښو کې کمی راتلل شروع شو. رستو په نومبر کې یو ځل بیا د کرونا وایرس په پیښو کې زیاتوالی راغی او حکومت د تعلیمي ادارو بندولو ترڅنګ نور پابندو لګولو په اړه هم احکامات جاری کړل. په خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو صوبایي اتحادیه مشر ډاکټر زبیر محسود وی ویډیو ته ویل چې دا وخت په هسپتالونو کې وینټیلیټرو باندې د مریضانو شمیر سیوا دی او کچره خلکو د احتیاط نه کار وانه غستو نو په هسپتالونو کې بعد اکسیجن د پاره مختص بډونه هم ډاکشي.
د انفیکشس ډیزیزز د تمنګویو چې یو پر نبل کا تغیر ځت لګي یو هسپتال باندې د جوړ شوی او نو ورته فنکشنل شوی دی. په کار خدا د چبای د کوم ټایم راشي بیماری لکه موي نوې هسپتالونه د جوړ شي. ځین په هم ولس دا دی چې دا یو ډیر د بدنصیبې خبره ده چې کوم ټایم پورې په خپل را نشي د هغه وخت پورې خپل د بیماری نه مني. کوم د هسپتالونو صورتحال د نوم ورته دا وینټیلیټرز والا بیڈ وایو یا سی پیڈ بیڈ ورته وایو نو دا اوس یو نشتا غوړ چې کوم دی اکوپایډ شوی دی او چې کوم دغه نور بیډز دي لکه چاته اکسیجن خالی پکار وي هغه بیډ بیا هم شته دی.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکو تر مخه د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د کرونا وایرس ناروغانو د علاج لپاره سلور ځانګړي هسپتالونه جوړ کړي شوي دي. دی وایي کچرې په عامو هسپتالونو بوج سیوا کیږي نو د مریضانو علاج به د ځانګړي هسپتالونو کې کولی شي. په پاکستان کې د سرکاري شمیرو تر مخه د کرونا وایرس نه تیرو سلیر شو ګڼټو دوران 3090 تنه ناروغ شوي او دغه دوران شپږ سلويخ تنانو ژوند د لاسه ورکړی دی. شمیرې ښایي چې د هیواد په کچه تر اوسه پورې د کرونا وایرس نه 15,342 ناروغ شوي او 10,038 تنان په حق رسیدلی دي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د ډیوا قدرمنو کتونکو،
پاکستان، افغانستان د کووېډ 19
بندیز دے پا کاروبارو نا بند دی
کرونا وائرس دا امریکان دا پارا
ماسکو نا لگولی دی خلق اخبر حفاظت کرے دے
تیو سر او سے دا ٹویٹر دا لارے دا پیسکوم دا لارے
د ډیو ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. په پاکستان کې د کرونا وایرس نه چې کمی تعلیمي ادارې تړلې شوې وي، بیا حکومت اعلان کړی و چې دغه به 15 جنوري کلاویږي، خو اوس د تعلیم وفاقي وزیر ویلي چې تعلیمي ادارې به د اولنی ټولګي نه والد د اتم ټولګي پورې به د فروری د میاشتې د لومړۍ ورځ نه کلاویږي. په دې اړه درته نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ډیوا خبریاله رابعه پیر وړاندې کوي.
نیشنل کمانډنٹ آپریشن سینٹر کې د تعلیم وفاقي او صوبایي وزیرانو د غونډې وروسته د مطبوعات سره خبرو کې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود وویل
9, 10, 11, 12 جس طرح پہلے فیصلہ کیا گیا تھا 18 تاریخ کو ہی کھلیں گے سارے سکولوں میں.
لسم نیٹھے سخبا د نهم لسم یا ولسم دولسم جماعتونو کی زدکڑا شروع کړی سی. د فروری د لومړی نیٹھے سخبا د اول جماعت سخا تر اتم جماعت پورې د زدکړې عمل شروع کړی سی. د دې سره ہائر ایجوکیشن ادارے به هم د فروری په لومړی نیټه پرانستل سیم. دوی زیاته کړه صوبایي او وفاقي حکومتونو پریکړه کړې چې سش کال به څوک هم د امتحان بغیر نه پاسوي، څرنګه چې تیر کال سوي و. حکومت تیر کال د نومبر په 26 نیټه تعلیمي ادارې په دویم ځل هغه وخت د تړلو اعلان کړی و کله چې د کورونا وایرس د مثبت کیسونو شرح 0.44% ته رسیدلې و، یعنی د رنځورانو شمیره د هرې ورځې په بنیاد شاوخوا 3000 ته رسیدلې و او هر ورځ د مړو شمیره د 45 څخه زیاته و. اوس هم وفاقي وزیر خپل په وینا کې دا خبره منلې چې نومبر په مقابله کې دا وخت کورونا وایرس د رنځورانو او د مړو په شمیره کې څه کمی راغلی، خو دغه شمیره اوس هم ډیره زیاته ده. دوی زیاته کړې چې د دې سره د زده کړې عمل ته هم ډیر زیات سیا رسیدلې. اوس په د زده کړې لړۍ ته دوام ورکولو سره احتیاط هم خپلول وي. د پریکړې په اړه طبي پوه ډاکټر کیسر سجاد وایي خلکو ته به په دې خبره ځان پوهول وي چې کرونا اوس د ژوند برخه ده.
حکومت پلس اسکول کی ایڈمنسٹریشن پلس ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ دبئی فیڈرل بہت کلوز مانیٹرنگ کے ساتھ جو ہے وہ اسکول کو کھولے.
حکومت اسکول انتظامیہ او صوبائی او وفاقی تعلیمی وزارتونو ته د ژورې څارنې سره سکولونه خلاصول وی. کچری په یو سکول کې پر احتیاطي هدایتو عمل نه کیږي نو هغه سکول پکار دی و تړل سی. دغه پریکړه په داسې حال کې سوی چې دا وخت هم د کرونا د رنځورانو په شمیره کې زیاتوب روان دی. تیر شواروس کې هم د کرونا وایرس له سبب 6 کسان مړه سوي او 2400 څخه زیات د رنځ ښکار سوي دي. د نېشنل کمانډنټ آپریشن سینټر د شمیرو تر مخه د وایرس څخه په هیواد کې تر اوسه 15,44,000 څخه زیات کسان رنځوران سوي او د مړو شمیره 10,700 څخه زیاته ده. د حکومت د طبي کارمندانو دپاره د 1,00,000 ویکسین راغوښتلو اعلان کړی، خو د عام ولس دپاره دا وخت هم حکومت له اړخه ویکسین راغوښتلو څه تګلاره واضح نه ده او نه په دې اړه د یوې کمپنۍ سره څل وزنامه لسلیک سویدم. رابیه پیر، وایس آف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د ډیو ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. که یو خوا سکولونه د فروری د میاشتې د لومړۍ ورځ نه بیا کولاویږي، خو مور او پلار د زده کوونکو سیر لري او هغوی سوی په دې حق لباندې یو رپورټ تیار کړی دی د سادیا قاسم شاه، نو تاسو ته ورو.
د سکولونو او کالجونو بیا پرانستې باندې مین د سرای لري د سوابای سره تعلق لرونکي یو مور رکیه انجم وای د ښه خبره ده چې تعلیمي ادارې بیا پرانستل کیږي، خو هغه وای د هغې یو لور ده او کرونا وبالا اوس هم شته، او ویل کیږي چې دا ځل کرونا وبا خطرناکه هم ده، ځکه دا د خپل د لور صحت او خیګړې په هکله فکر منده ضرور ده.
مون کو خوشاله اوم یو چې ماشومان او سبق خراب شوه دي، نو هغه چې سکولونو ته وینو ښه خبره ده، خو اوس چې دنه د کورونې د مرض چې دنه دا بیا ډیر شوه دي، نو په دې وجه نه مونږ سره خپل ماشومان غموم دي، ځکه چې دا یو مور چې دنه زما یو کیو لور ده، نو زه ډیره زیاته یاري کوم چې اسې نه چې بیا چرته وته س کورونې دا مرض لګي، نو په دې وجه خو بس د حکومت طرف نه سکولونه کولاوي کې نو هیڅوم نشو ویلې.
د تعلیم وزیر شفقت محمود هم په یو خبری غونډه کې ویلي حکومت په خلکو د صحت خیال ساتي، ځکه چې مخکې هم دا کتلی شوی چې د تعلیمي ادارو بیا پرانستلو سره د کرونا وبا نه نقصان کېدونکو کې اضافه شوی و، ځکه حکومت به ګوري چې داسې زده کوونکي ماشومان چې داسې علاقو کې اوسي چې تر لاکډاون شوی وي، نو هغلته به هغوی هفته کې یو ورځ سکول ته ځي، او ولله به هغلته هوم ورک یا د کور لپاره کار ورکړل کېږي. خو په خبر کې اوسیدونکو یو مور محروخ وای د هغې ماشومان کور کې زیات وخت تیردو لوجي اوس تعلیم سره ډیر شوق او مینه نه لري. هغه وای دا به ډیره ښه وي چې سکولونه بیا پرانستل کېږي.
او چې کولو شي نو ښه ده، وړو سبقونه خرابیږي، کور کې بس کتاب متاب نه راخلي، بس بیهي تعلیم نه بیهي روړو ده، سکول به کولو شي که نه کولو نشي.
هغه وای کرونا وبا سره اوس خلک بلد دي، ځکه د هغې یره هم ورسره اوس ډیره نشته. خود سوابای زلی رخصانه هم وای چې تیر یو کال راسی د هغې د ماشومان تعلیم د کرونا وبانه ډیر متاثر شوه دی. خدا وای خدای سکولونه بیا پرانستل کیږي چې د ماشومان تعلیم به بیا شروع شي.
زبا ډیر مطمئنه یم په دې خبره کدا سکولونه وشو، او دعا به کوم چې خدای پاک دې دا کرونا یا دا وبا چې دا ختمه کی، ځکه چې ډیر زار غرزول دي د وړو په سبق.
خو حکومت وایي دوی هم د کرونا وبا د دې اثرات او حالات جایزې نه پس د تعلیمي ادارو بیا پرانستلو فیصله کړي، او ویلي دا ځل به د نهم نه تر دولسم د بورډ امتحانات د مارچ او د اپریل میاشتو په ځای د مئی او جون میاشتو کې کیږي، چې ماشومان خپل تعلیمي کورس یا خپل تیاری پوره کړي، او ورپسې به سمدستی بیا د اگست په میاشت کې نوې تعلیمي کال هم شروع کیږي، ځکه چې یول د مارچ نه تر ستمبر او بیا د نومبر د میاشتې راسي د تعلیمي ادارو بندیز له وجې د ماشومانو زده کوونکو تعلیمي نقصانات پوره کړی شي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
که یو خو د سکولونو د کولاوېدو په سر د مور او پلار اندېښنې دي، خو بل خو چې دغه ماشومان سکولونو ته ځي او کوم استادان دي ته سبقونه وای، هغوی سیر لري او د هغوی ساندېښنې دي. په دې اړه رپورټ تیار کړی دی د سیمینا د ټیوا خبریال فرید شینواری، تاسو ته وړو.
د سرکاري تعلیمي ادارو استادان وايي په خارجو سیمو کې د کورونا وبا مخنیوي په غرض ګامونه اوچت کړای شوی، خو بلخوا په کلیوالو سیمو کې د سکولونو بیا پرانستلو نه وړاندې هیڅ هلې ځلې په نظر ناراضي. دوی وايي ماشومان د لری پرتو سیمو په سکولونو کې د سکول اوبه، لیټرین، دیوالونو او نور سهولتونو نشټوالي سره مخ دي. د پېښور ښار د یو سرکاري هایر سیکنډري سکول پرنسپل یا مشر جهانگیر خان وايي د سکولونو تړلو او پرانستلو سره ماشومانو ذهنونو باندې بد اغیز وغورځېدو.
نو موږ سره اوس هم کافی ټایم دی تیارې د پاره د ماشومان د پاره خو ماشومان کافی سفر شو پدې کې په کورونو کې ناستې سره اغي شړ شو اغي اغه شان لیکلو نکړو اغه شان ریډینګ یو نکړو نو دی وجنا یو ځل بیا موږ خو مشکلات سره مخ یو کې دوی بیا آرام شي نو دوی اغه د پړای او د لیکای اغه د تونه جوړول اغه به مطلب دار موږ نه بیا مو وخت دی چې یو ځل موږ دوی بیا پټلې ته وخی جو او اغه شان روان کو څنګه چې په خاو د کورونا په مخکینی حالاتو کې
تعلیمي چارو پوهان وایي د کرونا وبا د لاسه ماشومان یو لوی شمیر به د تعلیم د زیور څخه محروم شي او دوی به بیا سکولونو ته رانه شي. د خیبر پختونخوا سرکاري سکولونو اتحادیه ویاند میازی رحمان وایي د ادارو لخوا تر اوسه پورې د ماشومان بیا سکولونو ته راوستو په لړ کې او د غیوبانه خوندې ساتلو په اړه سګامونه نه دي اوچت راي شوی.
دویم خبره دا چې کلیوال هغه کې د دې دا چې کوم وی ایس او پیز باندې عمل کوي دا به کوي دا په کلیوالو کې بلکې ناممکن نه ده. مشکل نه ناممکن نه ده کنه په کلیوال سکولونو کې بلکې الته چې کم ده نیمه ورځ خو بجلی نه وي چې بجلی نه وي نو به دا کم ده نه رالی ماشوم بلا څنګه ویني او هغه سہولتونه خو نشته او الته د پی ټی پی سی وی خو د دې چې استعمال هغه شان نشته.
د خیبر پختونخوا تعلیم محکمه د شمیرو تر مخه په دې وخت کې څه څلرشت لکه پوری ماشومان او جینکۍ د سکولونو نه بهر دي. په دغه ماشومانو کې څلور شپېته فیصد هغه جینکۍ دي کومې چې سکولونو نه بهر دي. د بلومینز نومي غیر دولتي ادارې مشر قمر نسیم وایي کرونا وبا د خلکو اقتصاد باندې بد اغیز وغورځولو او میندو او پلرانو خپل ماشومان د سکولونو په ځای کار ته وایستل.
تاسو د په چوکونو کې په گاړو صفاکولو زیونو کې په مارکیټونو کې جنکه ولا کان ښکاری چې په ډیلی ویجز باندې کار کوي سو ګلونو خرڅای سو کتابونو خرڅای سو پن د کور ته سل 200-300 روپے وړي چې کله سکولونو کولاو شو دا ماشومان واپس سکول ته لاړ شي نو یقینا دا خاندان یا دا کور به دا د 9000 یا د 10000 چې کم آمدن د دې ماشوم د مهنت وجنه را روان دي دا به بند شي. نو آیا دا به یو مشکله فیصله وي د کمیونټیز لپاره چې آیا دا ماشومان د کور په ارننګ کې کنټریبیوټ کی او کنا دا د سکولونو تلاړ شي.
د جنوري میاشتې 13 نیټې نه به یو ځل بیا تعلیمي ادارې پرانستل شي خو بلخوا ماشومان په خیبر پختونخوا کې څه شپږ زرو نه زیاتو تعلیمي ادارو کې د سکولو اوبو او 4500 پورې ادارو کې د لیټرین سهولت نشټوالي سره مخ دي. فرید شینوارای وایس اف امریکا ډیوا پیښه.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د خبری خبرونه لا دوام لري. پاکستان کې حکومت مخالف ګوندونو د احتساب ادارې نه په کارکردګۍ یو ځل بیا سخت نیوکې کړي. د جمعې په ورځ د سنت غونډې ته وینا کې د حکومت مخالفه پیپلز ګوند د سنت مرستیال مشر سلیم مانډیواله دریس خپل کړي چې د احتساب اداره د ولس منتخب استازو ته سپیناوي پابند ده ځکه د نیب هر یو چارواکي فرض جوړیږي چې خپل اساسي پارلیمان ته وړاندې کړي. په دې اړه درته نور تفصیل د استانبول څخه د ډیوا خبريال پیرولای چا وړاندې کوي.
د جمعې پر ورځ سنت غونډې ته خپل وینا کې د مخالف پیپلز ګوند د سنت مرستیال مشر سلیم مانډویوالا احتساب ملي ادارې په ضد د هیواد کاروباري طبقه او د سیاست مدارانو د زورولو تورونه تکرار کړي دي. د سینټ برستیال مشر دا دریزم خپل کړی چې د اعتصاب ملي ادارې د اولس منتخب استازو ته جواب ورکولو پابند ده.
انکه ریټرن هم کیوں نہیں منگا سکتے اور ہم چیک کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں اور ہم کریں گے سر جب تک نیب والے آ کے اپنے ایسٹس ڈکلیئر نہیں کریں گے.
سلیم مانڈویوالا اویل چې نیب د هر چا نه پلټنه کوي خو د ادارې چارواکي خپل اساسې پټې ساتي. نوموړي زیاته کړي دوی به هم د نیب چارواکي تر اغې نه پرېږدي چې تر څو په دې مجبور نه کړي چې د پارلمان او اړوند کمیټو ته خپلې اساسي په ډاګه کړي. نوموړي دا هم ویلي چې د نیب مشر جسټس جاوید اقبال د حکومت د لاسه بلیک میل کیږي او یوازې مخالف سیاست مداران په نخښه کوي نو دوی د نیب د مشر سره مرستو ته تیار دي. هم د جمعې په ورځ اسلام آباد کې میډیا سره خبرو په مهال بلوي حکومت مخالف مسلم لیگ نواز ګوند پخوانی وزیر اعظم خاکان عباسی هم دا دریس پل کلی چی دا نیب مشر بلیک میل کی گی. سرگند دیوی کال 2019 که دا وزیر اعظم عمران خان یونیزده ملگری ملکیتی تیلیویژن چینل بانده نیب دا مشر یو غیر اخلاقی ویڈیو خپره شوی و او یو عام رائے داد چې د دې رستو د نیب مشر مالی درغلو کې ککړ د واکمن تحریک انصاف ګوند لیډرانو پسې پرې خدا. مهمه خبره دا هم ده چې د نیب مشر لا تر اوسه د ویډیو په سر څه سپیناوی نه دی کړی او نه دغه چینل په ضد د قانوني کاروای اعلان کړی دی. د سینیټ مرستیال مشر سلیم مانډوی والا خپل وینا کې د احتساب په ملکی قانون کې د اصلاحاتو روړو ټینګار هم کړی دی. د تخبرګون کې د وزیر اعظم د پارلماني چارو سلاکار بابر اوان د پارلمان پر وړاندې د نیب د جوابي کېدو پخلی کړی دی. خو نیب قانون کې د اصلاحاتو په اړه هغه د حکومت د دریس تکرار کړی چې د دې په شابه د کرپشن کیسونه نه ختموي.
آفر کیا جائے گا، نہیں دیا جائے گا، نہیں نیگوشیٹ کیا جائے گا. اور دوسرا، جو احتساب کے ادارے ہیں ان کے دروازے پہ موٹا تالا ڈال کے
اغوی حکومت ہر قسم اصلاحات ته تیار دی. خدا سے نشی کول چې د دې په شا د نیب قانون او اداره غیر موثره یا غیر فعال کړی او د مخالف سیاست مدارانو په ضد د مالی درغلو کې سونه ختم کړی. دا په داسې وخت چې ملي اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر شهباز شریف په ګډون نو مسلم لیگ، نواز ګون او د پیپلز ګون یو شمیر لیډران د احتساب د کاروایو سره مخ دي. وړاندې نه مخالف ګوندونه د لندن یو عدالت لخوا د پاکستان حکومت ته د اساسو د لټون برطانوي فرم روډشیپ ته اربونو روپۍ هر جانی رقم ورکولو په پریکړه سخت ټکونه کوي. که څه هم وزیر اعظم عمران خان د بروډشیپ د مشر لخوا د مخالف مسلم لیگ نواز ګون پخوانی وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ بهرني هیوادونو کې د اساسو لرلو بیان ډیر مهم بولی. بلخوا د حکومتي خرچو د کره کتنې په اړه د پارلمان کمیټې یا پبلک اکاونټس کمیټې د سرکاري خزانې نه بروډشیپ ته 4.5 ارب روپو ورکولو د خبر نوټس اخیستی دی او په دې اړه بل سرکاري ادارې اډیټر جنرل آف پاکستان ته د پلټنو د امر سره د احتساب ملي ادارې مشر جسټس جاوید اقبال ته هم د یادې کمیټې پر وړاندې د سپیناوي لپاره حاضرېدو امر ورکړی دی.
دا وایس اف امریکا ډیور ریډیو دی. بل رپورټ زموږ سره د وزیرستان په اړه دی. د پاکستان فوج ویلی په شمالي وزیرستان کې په دوه بیلابیلو عملیاتو کې د یو کمانډر په ګډون دوه ترهاګر وجلې شوي. په دغه یاد عملیاتو په محل د پاکستان فوج درې سرتیری هم وجلې شوي دي. په دې اړه درته نور تفصیل د سیمینا د ډیوا خبریال عدنان بیٹنې وړاندې کوي.
په سیمه کې امنیتی سرچینو وایس اف امریکا ډیوا ته وویل دغه نشړې د شمالي وزیرستان په داخل تحصیل کې هغه مهال شوي چې پوز په سیمه کې د وسله والو پر ضد عملیات ترسره کول. د سرچینو تر مخه امنیتی ادارو ته خبر ترلاسه شوی و چې په سیمه کې ترهګر پټې ځاړې لري، خو کله چې دغه تور رسیدل او د وسله والو نه ګیره چاپېره کړه نو هغوی پرې ډزې وکړې. پوز د زیارت یا پنځشنبې په ورځ ویلي چې د سرتیرو په جوابي ډزو کې دوه وسله وال چې یو د بمونو جوړولو ماهر هم وژل شوی او د وسله والو په ډزو کې د لاس نایک عباس خان، سپاهي ضیاءالله اسلام او سیبایی عزب احمد هم وژل شوی دي. خو په بیان کې د وسله والو پیژندګلو نه ده په ډاګه شوی چې دغه وسله وال څوک او د کومې ډلې سره تړاو درلیدو. د پیښې په اړه کومې وسله والې ډلې ذمواري هم په غاړه نه ده اخیستې. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو او په خصوصي توګه شمالي او جنوبي وزیرستان کې په پوځ د بریدونو لړۍ یو ځل بیا سیوا شوی او تیر ورځ چرواکو ویلي و د شمالي وزیرستان په سپینوام سیمه کې د پوځ او وسله والو ترمنځ په ایوان شده کې دوه عسکر وژل شوي او دوه ژوبل شوي وو. امنیتي سرچینو په دغه شده کې د وسله والو طوفان په نوم ډلې د دوه مهمو وسله والو د وژل کېدو دعوه هم کړې وه او ویلي په وژل شوي کسانو کې د یاد ډلې مهم کمانډر زیرمل هم شامل وو، خو په ازاړه دغې دعوې څه سپیناوی نه دی شوی. چارواکو ویلي و له دې پیښې یوه ورځ وړاندې په میرالی سیمه کې هم یو عسکر په وسله وال برید کې وژل شوی و. په وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو د بریدونو د لړۍ په داسې حال کې زیاته شوې چې تیر کال په اخره کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې یوه غټه ولسی غونډه کړې وه او په سیمه کې د هر ډول بد امنۍ د مخنیوي غوښتنه کړې وه. خو د پاکستان پوځ ویان میجر جنرال بابر افتخار د ګولیا دوشنبې په ورځ په راولپنډۍ کې د پوځ په مرکز جی ایچ کیو کې خبري غونډې ته وینا پر مهال ویلي و په پاکستان کې امنیتي وضع ښه شوې ده. هغه ویلیو په کال 2000 کې ترهګری پیشه د کال 2009 په پرتلا 15% کمې شوې دي. پوزي ویان ویلیو قبایلی سیمې چې وړاندې پکې پوره ریاستي عملداري نه و اوس ټول د ریاست په کنټرول کې ده. بلخ د خیبر پښتونخوا د قبایلی ضلع د څېړنې اداره فاټر ریسرچ سنټر وایي په کال 2000 کې د کال 2009 په پرتلا په قبایلی ضلعو کې په تشدد او هدفي بریدونو کې د 30% پورې زیاتوالی راغلی دی. په وزیرستان کې پولیس پونی چې په امنیتي ځواکونو بریدونه او د عامو خلکو هدفي وژنې زیاتې شوې دي او پولیس بیا دغه بریدونه مقدمې د نامعلومه کسانو پر ضد درج کوي. عدنان بیټنای وی او ای ډیوا.
بلخوا په وزیرستان کې سوداګر د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر د افغانستان سره د ترانزیټي سوداګرۍ د پاره د پرانستلو هرکلی کوي او وایي که په دغه لار ټولې اسانتیاوې برابر شي نو دا به نه یوازې د پولي دواړو غاړو ته سوداګرو بلکې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ سره د منځنی ایشیا پورې د سوداګرۍ مرکزی لار وګرځي. په دې اړه درته نور تفصیل عدنان بیټن وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان یو سوداګر علي بد خان وایي د ضرب اعظم پوځي عملیات له امله د دوی کاروبارونه په ټپه ودرېدلي وو او د غلام خان لاره پرانستو د اوسنۍ پریکړه د دوی دپاره سیری دی. وایي سف امریکا ډیوه سره په خبرو کې نوموړي وویل د دې لارې پرانستو سره به د دوی کاروبارونه بیا روان شي او دا به نه یوازې شمالي وزیرستان بلکې د دې ګټې به د صوبې او د ملک نورو ډیرو برخو ته ورسیږي. هغه زیاته کړه د پولې پورې غاړې خوست ګردیز او د کابل پر تاجران به د دې لارې پرانستو نه ګټې پورته کوي.
خاص کر شمالی وزیرستان چکم پدی لارا بند پروت آباد سارا خوش و گردیز دے افغانستان چکم ادا کا خلق تھی کنا داتا ڈیرا فائدہ رسی جی نورم جیتا ملونا رسی گی او دکم دینا ردری میں ٹول خلتا ہے فائدہ بھی
سوداگر وای د شمالی وزیرستان غلام خان لارا افغانستان سره د سمن ترخم او نور لارو پرتلا انتهایی نش دیده او په سامان وړلو او راړولو مصرف کم راځي او وخت هم پرې کم لګی شي. سیله امیرابې په غلام خان لارا باندې د گاډو تګ را تګ ورسره سیوا شي. د شمالی وزیرستان یو بل تجار شاولی وای د پاکستان نه څه غوړی سیمنٹ او نور ګرځ مې شوینه افغانستان ته وړي او د هغه ځای څخه وڅې میوې سبزیانې د گاډو سامان او نور خوراکي توکي راوړه وی. شاولی وای دا لاره فقط د شمالی وزیرستان او نږدې سیمو د پاره نه بلکې د منځنۍ آسیا د پاره د مرکزی تجارتي دروازې حیثیت لري. نوموړي اویل د هند راواخته تر تاشکان پورې د لاره تجارت د پاره کارول کېدای شي خو اوس هم د بین المللي تجارت جوګه کېدو په لړ کې ځینې خنډانونه لري. هغه زیاته کړه په دې لاره جوړې ټرمینلې انتهایي کمزورې دي. په کار ده چې د دې دپاره شمالي وزیرستان او د پولې پورې غاړې خوست د تاجرانو د تګ راتګ دپاره اسانۍ جوړې کړی شي. نوموړي وویل دلته د بینکونو څانګې پرانستل په کار دي او د کسټم نظام دپاره دې متبادل جای انتظام وکړی شي. شاولی وایي چې دلته د ویزې ورکولو سهولت هم ورکړلی شي چې ورسره په سیمه کې د روزګار زمینې برابرې شي او د دې له امله به خلک د نورو هیوادونو ته د مزدورۍ لپاره د تللو څخه خلاص شي.
چې دا کوم د ټرمینل خلاص کړي دی په غلام خان باندې دوی کا چرته مکمل تجارت په دې باندې را خلاص شي نو دا غو ناکافي دی. دلته به د ګاډیو ځای نه وي، هلته دغه موبایل سیستم نشته، هوټل نشته، ګودامونه نشته. که دا ټرمینل کا جوړی چې پوسټ را بدل شي او د افغانستان ګاډي دلته را خلاص شي او زمونږ ګاډي هلته کې خلاص شي او هغه تجارت ته قانوني تور بندې لکه زمونږ آزی کونسلرګری په خوست باندې کولاو شي، دیتا په میران شاه باندې کولاو شي، په قانوني توره باندې مختلف ځای کې خلاص شي نو جاره ته فائدہ ده، مونږ ته فائدہ ده.
عبدالله د افغانستان تازه سبزی راوړي او د پاکستان نمیوي افغانستان ته وړي. وایي چې دوی ته د آزاد تجارت کولو اجازه ورکړلی شي ځکه چې اوس دوی کوم مالونه افغانستان ته اړوي هغه په غلام خان بندر باندې بل ګاډي ته منتقل کوي او بیا د افغانستان ډرایوران هغه د کابل او نورو سیمو منډایانو ته رسوي. عبدالله اویل په غلام خان بندر تجارت کوونکو ته داسې تذکیرې ورکړلی شي چې په دواړو هیوادونو کښې پرې آزاده توګه ګرځېدل کولی شي نو دې سره به د دواړو هیوادونو تجارت وده عمومي.
د روسیا پر دا مالونه غونډ چې کومه دوکنه په دال یار باندې هغه شروع شي او د میزو د غلام خان بارډر و دغه سره ډېر پرمختګ وکړو، ډېر آباد شي. ورته
د سوداګرو د شکایتونو په اړه یو چارواکي د نمنه اخستو په شرط وایي سف امریکا ډیوه سره په خبرو کې وویل په دغه لاره چې سوداګر څومره مسلې په ګوته کوي دا ټولې مسلې به د دریو نه تر شپږو میاشتو پورې هوارې کړی شي. عدنان بیټنای وی او ای ډیوه.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د خبری خبرونه لا دوام لري. چمن سرحدی خار کې نن ماسپخین د مدني ټولنې فعالینو او تاجرانو د سازمانونو لخوا احتجاجونه وشول چې په سیمه کې امنیت غوښتنه کوله. د سیمینا د ډیوا خبریال نعمت الله سرحدی درته نور تفصیل وړاندې کوي.
د بلوچستان ایالت په سرحدي شار چمن کې د خراب امنیتي وضعیت اغواکاری او د بمی برید په ضد تجارانو سازمانونو او د مدني ټولنې فعالینو احتجاجي لاروین وکړي. د شار د سړکانو څخه د تیرېدو په مهال د حکومت په ضد شعارونه ورکول او په سیمه کې د امنیت غوښتنه کول. پس د احتجاجي لاروین دغه په زیات شمېر افرادو له خلکو د شار پر ګرنګوړه سړک تاج روډ شیدان چوک باندې احتجاجي غونډه وکړه. چورته د تجارانو سازمانونو غړو او د مدني ټولنې په اړه تنظیم مظلوم ولسی تاریخ مشرانو خپلې ویناوې وکړي. چې دوی په خپل ویناوې کې پر حکومتي چارواکو سختي نیوکې وکړي. چې چمن یو تجارتي شار دی، دلته اغواکاری پیشي، خراب امنمان او بمی بریدونو شار تجارانو په سخت تشویش کې اچولې دي. حکومت ژر تر ژره په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره اقدامات وکړي.
سکیورټی فورسز ته دا وای چې زمرد د امن ضمانت راکا، زمرد د روزګار ضمانت راکا. دا رقم سکیورټی فورسز چې پاغه کې بدر پدری پښتون خوار وزار به پښتون او غشتنه مې د صوبایي علایتی وزیران صدا ده او د اسلام آباد مرکزی حکومت صدا ده چې د پښتانه کامنی ټارګټ کلینګ اغوا برای تاوان او معاشي قتلیام دی بنسي په کورلو اربور پی مالیه او ټکو سر کوو. دا حکومت وخت زمواریده چې زمور د چمن د تاجرانو د عوامو د سر او د ځان حفاظت ممکن کی په چمن کې یو ښه مثالی امن جوړ کی. د چمن چې کوم تاجران غواسوي دي، کوم خلک غواسوي دي، دا د شهر در شهر کورو ته راولي، د غواکاران د منګولو دي خلاص کی او زموږ د کاروبار کوم بندښت ته روان دي. له پولې له خواص له بارډر له خواص د کاروبار دی بندیز پورته کی، کاروبار دی عام کی. ولی چې چمن د وستی شاه د پاره پر اټلونکو وخت کی د تجارت لپاره د گیټ وی سیټلری
په دا شار کې امن او امان نوی د مکی وی. نو بیا د دې ځخه تاجر طبقه چې د هغه بیا په د امن تطابق شکاری نو بیا د تجارت نس کولای. لہذا مر تجارانو د حکومت د وخت د مطالبه نه چې پر امن فضا او مر سره کې او مر په امن فضا کې مر تجارت وکړو.
خو یو حکومتي چارواکي د لیویزو اسسټنٹ کمشنر زکاولا درانی وای سپسیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره اقدامات اخیستي دي. سکم زای تجارانو غواسوي دي هغه د غواکارانو د منګول څخه خلاصولو لپاره عملیات روان دي. خو د چمن د کچاري بمی برید پلټنې پولیس چارواکي کوي چې ډیر ژر به په دغه پیښه کې ککړ ترګر ونیول سي. د بلوچستان ایالت په دغه سرحدي شهر چمن کې دغه احتجاجونه کله د چمن پولې د بندش، کله پر پولې د شهران ته اسانتیاوي نور کول، او کله د بجلی د نشټوالي په ضد، او کله په سیمه کې د خرابې امنیتي وضعیت په ضد مسلسله روان دي. خو حکومتي چارواکي بیا هم عوام ته تسلي ورکوي چې ودې تور پیښو ستونزې اورولو کې بوخت دي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
پښتونخوا په ډېرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي. د پولیو د مخنیوي ویکسین بې ضرر دي. تاسو ته خواست کوو چې د دروغو په افواګانو کې مراځئ، خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکړئ او د ټولمري مزدورتیا نه خپل ماشومان بچ کړئ.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د خبری خبرونه لا دوام لري. په بلوچستان ایالت کې نن په 15مه ورځ د پولیو پر ضد کمپاین سرته ورسید. خو د دغه ایالت په کوټه بلاک کې شامل درې ضلعو کې دغه کمپاین وو ورځو ته غځېدلې ده. نور تفصیل درته د سیمینا د ډیوا خبریال نعمت الله سرحدي وړاندې کوي.
په پاکستان کې روان د پولیو په ضد 15 ورځنی کمپاین سرته ورسېد. د پولیو په ضد کارکونکو چارواکو لخلې په دغه کمپین کې تر 30 میلیونه پورې کوښښان ته ویکسین رسولو لپاره 215000 ډلې په کار بوختوي. چې دوی د روان کووید 19 کورونا وایرس دویمې سپې څخه ساتونکو اپزدیک اقدامات هم خپل کړي وو. خدای اعلی د کوټي بلاک درې ضلع کوټه پشین او کلاب بلاک کې کمپین وو ورځې دی. په دغه دوو اضافه ورځو کې د دغه بلاک په لیرو پرتو سیمو کې موجود کوچنیان ویکسین کولو عمل روان دی. توبه اڅکزی چې د کلاب بلاک د افغانستان او پولي تور څرمه لیرې پرته سیمه ده. دلته هم د پولیو ډلې د روان موسم د سختیو باوجود پر مرسیکلانو باندې کور په کور ګرځي او کشتیان ویکسین کوي. دغه سیمه د ژوند د اسانتیاو څخه پاته سیمه ده. دلته وادي خلکو ته هم د تعلیم او هم د صحت روغتیا بنیادي سهولتونه میسره نه دي. د سیمې یو کس عبدالنافی وی ډي واته وویل چې دوی خپلو کشتیانو ته د پولیو ویکسین ورکوي، خو په روان یخ موسم کې سکله کشتیان نه جوړ سي. نږدې یو هم د صحت بنیادي مرکز نشته. یوازې د سری میاشتې یو کوچنی مرکز دی چې د دوی د دارو درمل د حصول یوازنی امید دی.
بل دا د پسمانده علاقه د کوچنیان پر برابر دی کار کوي. د غونه د لویانو شی که چیرې هغه سي دلته راسي د دې علاقې مریض خو نو هر وخت تر منو ښار ته نه رسېږي. نو څوک وسایل لري د دې په برابر باندې ښه سړی ورسي؟ د دې نږدې میډیکل کې که چیرې زموږ سره همدردي وسي
شمال ولوري ته دی. په دغه سیمه کې د یخ په موسم کې واوري هم کیږي. سلاری په شپو شپو بندي وي. د دغه تحصیل جلګه یونین کونسل سیمه کې د سرې میاشتې پاکستان الال احمر یو کوچنی د صحت مرکز خلاص کړی دی. چې دغه انشار ثناءالله چې یو میډیکل ټیکنیشین دی، دی وایي چې د پاکستان الال احمر او پی پی ایچ له طرفه دوی ته دوای ورکول کیږي، خو هغه ډیره کمه ده.
ډیره پسمانده علاقه ده. دلته د میډیسن د دې چې د سیزن په لحاظ سره زکامونو د لحاظ باندې میډیسن ډېر ضرورت دی. موږ ته پی آر سی ایس او پی پی ایچ چې دی هغه میډیسن نه کوي، موږ کورودانه کوي. دمر له پر وخت باندې میډیسن ورکوي. ورن دا غټه علاقه ده، غټه علاقه ده. دې په لحاظ باندې دا میډیسن ډېر کم دی. نو زه د دې صدا د کوم چې ما ته د میډیسن زیات کی.
د توبه اڅکزی دغه سیمې په شان په بلوچستان ایالت کې نورې سیمې هم موجوده دي چې هلته د پولیو څاڅکي ورکوونکي ډلې کوچنیانو ویکسین کولو دپاره ورسېږي، خو هلته د صحت روغتیا نورې اسانتیاوې موجوده نه وي او عادي خلک د دې سختې ګیلې کوي. خو حکومت بلوچستان محکمې سه چارواکي هر وخت دا وایي دوی دغه لیرو پروتو سیمو ته دارو درمل رسولو هڅې کوي او هلته ډاکټران هم پر خپلو دندو باندې ګمارلي دي، خو د هغه باوجود دغه ډاکټران د خپلو دندو څخه ګوښه وي او د صحت بنیادي مرکزونه غیر فعال وي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
پولیو د بیماری د روکتام د پاره د پولیو ویکسین په ټوله دنیا کې موثر ثابت شوی دی او د ډیرو ملکونو نه د ری په ذریعه سره د پولیو د بیماری ختمه شوې ده. د پاکستان ټولو دینی مکاتب فکر په معتمدو او په مستندو ډاکټرانو باندې اعتماد کړی دی او د دې پولیو د ویکسین د خطراتو د جواز فتوی ورکړی ده. زه اپیل کوم چې زموږ د قوم د دې بچو ته د دغه بیماری نه د نجات ورکولو لپاره د پولیو د قطراتو استعمال دی وکړی شي او الله تبارک و تعالی نه موږ امید ساتو چې زموږ د عمل به انشاء الله د پولیو د بیماری نه خلاص شي.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. خبری خبرونه لا دوام لري. د خیبر ضلع خلک وایي کچری حکومت دوی ته بنیادی اسانتیاوی ورکړي نو پولیو قطرو څخه هیڅ کله بایکاټ نه کوي. د ضلع انتظامی وینا ده چې د خلکو ستونزې اعلی چارواکو ته رسوي، خو خلک دی خبر وی چې پولیو یو لا علاج مرض دی او خپل ذاتی غوښتنو په صورت ماشومان د تلومری معذورتیا سره مخ کوي. په دې اړه درته نور تفصیل د سیمینا د ډیوا خبریال شاهین شافری دی وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع خیبر کې زیاتره سیمو کې اوس هم د پولیو قطرو څخه انکاري خلک رپورټ کیږي. چارواکي وایي د بیلابیلو وجوهاتو له کبله خلک ماشومان ته پولیو ساس کې نه اچوي، کوم چې د پولیو وارث خاتمه په لار کې یو لویه ستونزه ده. دوی وای د پولیو کترو اهمیت څخه ناخبره خلک ماشومان پټوي کوم چې د تلمری مازوتیا سره مخ کېدی شي. د خیبر جمرو د سیدونکو جانزیب خان وای کچره خلک د پولیو کترو په اهمیت خبر شي نو د انکاریانو شمیره کې به کمی راشي.
ڈاکٹرانوں دا خبر کریو چې بلا کې ډیره پیدا پلا کې خو موږ ته مخالف هم نکو بلکې موږ ویر نکو یو ور کوم بکای پاتې کې ګټه نسخون ور ورسیږي چې د شي موږ یو ګیر شو.
د روان کال 2018 مډم به پولیو کمپین د ګور لزینه په کامی کچ پیل شوه بو کوم چې نن اخیرا نه ورزدا. خیبر پختونخوا کې 1 میلیونه 15 کلن ماشومان د پولیو ضد څاڅکو هدف وو. په دغه پولیو کمپین کې خیبر ضلع کې 2,11,000 ماشومان د پولیو څاڅکو ورکولو لپاره ټاکلې شوی.
په خیبر ضلع کې وخت په وخت ځایی خلک حکومت نه د غوښتنو په صورت کې د پولیو کترو څخه انکار کوي. ځایی پولیو چارواکي خلق په دې خبره کانی کوي چې پولیو کترې نه یوازې ماشومان د تل عمری مازوتیا څخه بچ ساتي بلکې په ټوله نړۍ کې دا د پاکستان لپاره یو بدنامي سبب هم جوړیږي.
په خیبر ضلع کې تیر شوی پولیو مهم په دوران 100% ماشومان واکسین کړي شوی بو. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي بیړنی مرکز شمیرو تر مخه روان پولیو کمپین کې په ټوله صوبه کې لا هم 1,00,000 ماشومان ته پولیو څاڅکو ورکولو هدف پاتې دی. د خیبر ایډیشنل کمشنر نور ولی خان وای د پولیو مهم په ډومبه ورځو کې انکاریان رپورت کیږي کوم چې بیا د ټولنې باسره خلکو په مرسته کانی کوي.
زمونږ نورې ایشوز دي د پولیس سره دین کول نه دی پکار. زما په دې عوام ته دا ریکوست دی چې په دې باندې تاسو خپل ماشومان د پولیو کترې نه ممرموئ. پسې نه چې هغه ماشوم ته د پولیو وایرس ولګي او په تاسو به بوج وي په ماشا به بوج وي د هغه مستقبل په تباه شي.
د سیاسي چارواکي وایي چې پولیو مهم په دوران د سکیورټي صورتحال وروسته انکاریان لوی ستونزه ده خو کوشش کوي چې دغه خلک په پولیو کترو اچولو کانی کی. حاجی لال مرخان د سیمی نوموړی شخصیت دی. هغه د پولیو کمپین په وخت انکاری خلک په پولیو کترو اچولو کانی کوي او نن هم د پولیو ټیم سره اوګه په اوګه ګرځي.
مون خو دا خبره ته وکړه چې دا کم شهید کترې مونږ ته دلته دوی وروړي او چولای شي دا د مونږ د صحت خیال دوساتي چې مونږ خوشو و د بیمارونو به شو د فالج نه به شو د سي بیمارونو چې کم مونږ مورې مونږ ته لګي چې هغه نه به شو هغه نشته متال ته وکړو په کور کې او هغه خبره مونږ منل وی چې انده پر ان شاء الله مونږ د کوشش کوو او مونږ د اوس رخل امداد کوو.
یاد دې چې کال 2020 کې خیبر پختونخوا نه د پولیو وایرس لومبي ډول 22 او دویم ډول 20 پیښې رپورټ شوې وې. په خیبر پختونخوا کې د خیبر ضلع نه تر ټولو زیات 15 کیسونه رپورټ شوې وو. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، ضلع خیبر.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. په داسې حال کې چې ایشیا کې د چرګانو د ناروغۍ برډ فلو د خطرناک وایرس توبا سره مخ ده، خو ډاکټران او د پولټری فارمز د تنظیم مشران وایي د کال 2008 راهیسې دا مرض بیا نه دی راغلی. په دې اړه درته نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ډیوا خبریال ارشد حسین وړاندې کوي.
په ایشیا کې د جاپان نه واخله تر هند پورې د چرګانو دا مرض خور دی او مطبوعاتي راپورونه وایي چې د تیر کال نومبر راهیسې یوازې په جاپان او جنوبي کوریا کې د برډ فلو د ناروغۍ 40 میلیونه چرګان وجلي چې له کبله دغلته د چرګانو د غوښې نرخونه هم سیوا شوي. پاکستان کې د دې مرض څه صورتحال دی په دې اړه د پنجاب او خیبر پختونخوا د پولیټري اسوسیشن سیکرټري سید جاوید حسین بخاري ډیو ته خبرو کې وایي هغه وایي دا مهال په پاکستان کې د برډ فلو ناروغي نشته او د فارمونو مالکان صحتمند چرګان مارکیټ ته ورکوي. پاکستان کې د پولیټری فارم تجارت هم په لویه کچه کیږي او د یوې شمیرې تر مخه دلته شاوخوا 15,000 پولیټری فارمز موجود دي چې 1.5 میلیونه خلکو ته روزګار ورکړی دی او دا فارمونه هر کال د چرګانو 1,400 کیلوګرامه غوښه تیاروي او 1,500 میلیونه اګه پیدا کوي. په پاکستان کې د پولیټری اسوسیشن مشران وای دا مهال د چرګانو د خوراک نرخونه سیوا شوی. د خیبر پختونخوا په لای سٹاک او ډیری ډیولپمنټ محکمه کې کارکونکو ډاکټر سید علی شاه وایس اف امریکا ډیو ته وای برډ فلو په بنیادی توګه د H5N1 وایرس ناخوریږي او دا وایرس کال 2008 کې په اخیری ځل پاکستان کې معلوم شوی وو.
هغه نه پوسټ کم دی اوس پورې H5 پکې رپورت نه شوی. د نور مورټلټی چې کم کیږي هغه د نور مرزونو نه کیږي چې کم د کم انسانانو ته نه لګي خو چرګانو کې مالټریټیا هغه بیل شی دی چې کوم د دې کې نور قسم دی چې سپیسیفیکلی برډ فلو سره پورې خونشته په لال پاکستان کلیئر دی وای لیول باندې کلیئر دی انټرنیشنل
مطبوعات وای چې د H5N8 وایرس 13 هفته هندستان ته هم رسیدلې هند په نړۍ کې د چرګانو د غوخه پیدا کولو شپږم لوی هیواد دی دا وایرس په لس نورو هیوادونو کې هم د مخ کې نه رپورت شوی په ایشیا کې د چرګانو د ناروغي برډ فلو دا وایرس په داسې وخت کې خور شوی چې یورپ تیر کال د برډ فلو د ناروغي نه تیر شوی د چرګانو او ځناورو ډاکټران وای برډ فلو په انسانانو اثر نه کوي او نه د H5N8 وایرس کم انسان ته تر اوسه منتقل شوی دی
د دې خبری خبرونه وخت پای تر رسیدلې ده ز نصر الله خان سره د خپل پروډوسر کلسوم کاکړ ستاسو نه اجازه غواړم د خدای پامان.